په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر امریکا د سپتمبر 12 د بریدونو د شلم تلن په مناسبت وینا کې یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. وی ویل چې سخته ده په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. د سپتمبر 12 پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
حتی موږ پوهنتون ته به چې څو کله خلک هم ځان سره ویل چې چېرې یولسم د سپتمبر پیښه نه رامنځته کېده نو به موږ او تاسو دلته نه وو.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړې. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څه باندې درې اونۍ تېرېږي، خو په دې هېواد کې د بشري ناورین د خطر زړنګ زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟
اخري کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین المللي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستان ورغلي شاوخوا 50 هنرمندانو کورنیو ته د مرستو لاس ورغځولی.
زمونږ د خپل د تنظیم طرفه ورته کارډ ورکو چې یاره یو قسم دی د پاره چې هغه نشاندهي کېږي دا یو آرټسټ دی او خلک یې پیژني.
د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه هم درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو خبرداری ورکړ. د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د ایران او اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ تازه پریکړې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له تیرې میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب لا خراب شوی دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې شوي او د خلکو عواید هم کم شوی دی. د سازمان په حواله خلکو ته لږ خواړه رسیږي او د لوږې د ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره له نورو کسانو پیسې او خواړه په پور اخلي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان زیاتو برخو ته د دوی رسېدل ګران شوي دي. ټاکل شوي ملګري ملتونو سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنیټ ولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګ سویل سیمه کې د سپتمبر 12 د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و، زیاته کړه چې ګرانه ده ټولو ته له افغانستان د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستان د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته وروشتي او ورونه یې ورته ډبولی دي. هغې په یوه ویډیو پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړي په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیما رحمتی چې روغتیا پاله هم ده تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. عبدالباقی حقانی چې نن په دغه وزارت کې یو کانفرنس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د دوه هیوادونو ترمن سرحدي لانجې به حلېږي.
تاریخ پوښتو کې دوی مشکل نه لرلې په سرحد باندې، د سرحد موجوده مشکلات تاریخي مشکلات دا به ان شاء الله په کم وخت کې دا به حل شي.
هغه د پاکستان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې افغانانو ته نور زیات تعلیمي بورسونه هم ورکړي. پر طالبانو په وار وار تور لګول سوی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. ایران منلی چې دغه څارونکي به کولی سي د دغو ساحو فلم اخیستلو ته ادامه ورکړي. نن دغه اعلان وروسته تر دې وسو چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې له نوي مشر محمد اسلامي سره وکتل. د دغو خبرو هدف د تهران او لویدیز ترمنځ دروان کړکیچ کمول وو. لویدیز د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره مذاکرو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. د ایران د خبری اژانسونو په حواله محمد اسلامي ویلي، ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې موافقه وکړه چې د ایران په اټومي ساحو کې به د څارونکو کمرو میموري کارډونه بدلیږي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال ویدیز کې د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې اغېزمنو سو سیمو ته مرستې لیږلې، خو د مځکې شوېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنې کړې دي. په وارسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د وارسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ شوي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شاید د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د پولند روغتیا وزیر ادم نایت زایلسکي ویلي چې د اعتراض کوونکو کل استاد سره بنن پر دې موضوع خبري کوي.
خبرونه مولا زدر رو واوریدل که داو زین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازدی رادیو په ویب پانه کې شته. پته مولا زدر رادیو ټکی اورګیا ازدی رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه هم بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي هم کار شمشاد ازدران په امراسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګ وکړه او ویل چې سخته ده چې په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. جو بایدن پر امریکا د سپتمبر د 12 د بریدونو د شلم تلین په مناسبت څرګندونو کې دغه راز ویلي چې امریکایي پوځیان هغه مهال خپل هدف ته ورسېدل چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې دغو بریدونو اصلي تراو وواژه. د بایدن پر ادارې تر ټولو سخت نیوکې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه تازه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا بللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د پای په اړه په جمهور رئیس بایدن له نیوکو سره سره هغه یو ځل بیا په دې اړه له خپلې شوې پریکړې دفاع وکړه. جمهور رئیس جو بایدن چې د شنبې په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې په مناسبت د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې جوړ شوی یو مراسمو کې ګډون کړی و، وویل سخت ده چې له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه ټولو ته سپیناوی وشي.
د هغه څه له مخې چې ما ویلي، اویا سلنه امریکایان فکر کوي هغه لګښتونو ته په کتو چې شوي له افغانستانه د وتو وخت و، خو څه شي چې دوی خوښ نه کړل په بیړني ډول وتل و. سخت ده چې ټولو ته وضاحت ورکړو چې وتل څه ډول ممکن و.
جمهور رئیس بایدن وای په افغانستان کې امریکایي عسکر هغه مهال خپل مخې ته ورسېدل چې د 2011 کال د می په دوی منیټۍ د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له افغانستانه د خپل عسکرو د وتو د څرنګوالي لامله تر سخت نیوکو لاندې دی. د هغه تر ټولو سخت منتخب د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې ټاکنیز سیال او مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ دی. ترامپ پرون نیویارک کې یوې غونډې ته خبرو کې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر تر پوښتنې لاندې راوست او دا وتل نه بلکې طالبانو ته تسلیمېدل وبلل. د امریکا او متحدینو یې لویه اندېښنه لدی ده چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هغوی د متحدینو د نظامي ماموریت پای به دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځانګړي ډول د القاعده په خوندي ځای بدل کړي. خو جمهور رئیس بایدن پرون په دې اړه خبریالانو سره خبرو کې د پوښتنې په ډول مطرح کړه، آیا القاعده کولی شي چې افغانستان ته بیا راوګرځي؟ هغه خپلې دې پوښتنې ته دهو ځواب ورکړ او زیاته یې کړه په دې اړه باید فکر وشي چې دا ډله له نورو ځایونو بیا راغلي. د امریکا جمهور رئیس په دې اړه چې تګلاره څه ده بیا د پوښتنې په ډول ځواب ورکړ او وی ویل هر ځای چې القاعده وي موږ باید هلته برید وکړو او عسکر ولرو. افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلی فعالېدل یو له هغو احتمالي ګواښونو ده چې پنټاګان هم تاییدوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید استین د جمعې په ورځ په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې وویل ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. طالبانو بیا په زلونو ژمنه کړې چې د دوحې د هوکړې له مخې به هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. خدا ډلا ورستر بلې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ژمنو په ماتېدو تورنېږي. تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لوردیان طالبان د ژمنو په ماتولو تورن کړي وایي پاریس به د دې ډلې له حکومت سره هیڅ ډول اړیکه ونه ساتي. خغلی جان قطر ته له سفر وړاندې د فرانسې له 15 خبری چینل سره خبرو کې ویلي طالبانو ژمنه کړې وه چې بهرنیانو او افغانانو ته به د سفر اجازه ورکوي او ټول ګډونه حکومت به جوړوي، خو د ده له قوله دې ډلې دروغ ویلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هیواد به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او له دې ډلې سره د هر ډول اړیکو له نیولو ډډه وکړي. طالبانو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته زموږ له اړیکو سره سره غبرګون ونه ښود. خو د امریکایي عسکرو له وتو وروسته وروستیو کې د کابل حامد کرزي له هوایي ډګره نږدې 250 تنه بهرنیانو او افغانانو ته اجازه ورکړل شوې چې له افغانستان ووځي.
د سپتمبر د یو لسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ. په دې اړه به وړاندې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه واوړئ. خو اوس به د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت ته کتنه وکړو. په داسې حال کې چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې د له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړي. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دې نړیوال کانفرنس کې به ملګري ملتونه هڅه وکړي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار یې کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق، خوندیتوب او هوساینه ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کنفرانس به وکولی شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالي سرچینې زیاتې کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپله هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا بې ثباتۍ ته به لاره هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزادې کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تېره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د پلاسال کړه چې ملګرو ملتونو د اسرائیل مخې د افغانستان د 38 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 18 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې ویلي چې که له افغانستان سره عاجل مرستې ونه شي نو د دې خطر شته چې د دې هېواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بې وزلۍ کندې ته ولویږي. د دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 20 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په سبني مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي.
په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند د امریکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت لغړي آزرخش حافظي څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدی خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان یعنی اخري کلونو کې افغانستان بحران سره مخامخ و، ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکې کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه د دې لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغاني د مصنوعي ثبات لپاره یې وکړی هغه امکان هم له لاسه ووت. او دا پښتنه ستونزه ده، دا چې خو دا تغییر د نظام شو او تقریبا دا څو ورځې کېږي، تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي دي. دا موږ یو غریب هېواد یو، او مخکې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دي. نو په دې خاطر زموږ اساسي پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دي.
حافظ صاحب، ما غوښتل دا وپوښتم چې تاسو دغه د افغانستان د پانګې د کنګلېدو په اړه ویل، د دې په اړه باندې داسې راته جزئیات ووایئ. دا څه خل پیسې دي؟ د افغانستان څه ډول پیسې دي چې ولې کنګل شوي دي؟ او اغیزی دی طالبانو دی حکومت عوامو خلکو لپاره څه ډول غنی څه کېدلای شي؟
دا خو تاسو ته معلومه ده چې هر هیواد کرنسی مثبت کرنسی خاص کرنسی زیر ملي یا د سترو زرو یا معادل د هغه دی بین المللي با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اصلا خو پښتوانه دی ثبات دی پیسې. هر یو حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسی چاپ کی او چلن دی واشي. د مثال په توګه د افغاني قیمت چې دینيږي د همدغه زیرمې پر بنسټ دینيږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د حسابات لپاره کله نا کله اثر مارکیټ ته ارزه نشي او خود ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډیر مشکله خبره ده. او دوام ده چې بین المللي مرستې قطع شوې دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابعو باندې دوی محدود پاتې شوي دي. داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات پته پودریدل، حاصل د صادراتو زموږ ډېرې میوې خراب شولې. د کندهار میوې مثلا، شمالي میوې، جنگونه او مشکلات وو، او فصل د صادراتو کې د دروازې د سپین بولډک بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې د هغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبد مرغه په موقع سره ګټه کوته نشو، او ورسته شول ډیر زمونږ میوې او زمونږ د سبزیجات لبین الله. او بل ستونزې دا دي چې دا په خپل دوی په خپل نوې فرمانونه کې ځینې کارونه کړی دي چې دا په خپل دی وارداتو مخنیوي کوي او احتمال د قحطۍ زیاتوي. د مثال په توګه دوی د ټي ټي اجازه تر اوسه نه دی ورکړي، او صراف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوې ده. نو کله چې ټي ټي نشي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي، نو مال نه راځي. چې مال را نه غي قحطۍ کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي و چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو په ترڅ کې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو شاوخوا 50 کورنۍ پېښور ته کډه شوې دي. په پېښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې دا بې کوره شوي هنرمندان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او وخت په وخت د پاکستان امنیتي ادارې هم پلټنې کوي. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په دې اړه معلومات راټولوي او د خپل پالیسۍ سره سم باید دغو هنرمندانو لاسنیوی وکړي. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبریال شاهین بونیری په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا په لټون کې پېښور ته پکړه راغلي دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځنې قانوني اسناد هم نه لري چې لکبلې د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. نو موړه زیاتوي
مونږ لکه هغه کسان چې چا سره پاسپورت ته یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوی جوړ کړی دنو هغې ته مونږ د خپل د تنظیم طرف ورته کارت ورکو چې یاره یو قسم دې د پاره چې هغه نشاندې کېږي دا یو آرټسټ دی او خلک یې پېژني. په دې هفته یو نیمه کیس درې څلور آرټسټان د دې د حکومت چې دنو نیسلی دي او ډیپورټ لکه ډیپورټ کوي ویلته نو هغه داسې قسمه کیسونه مخې ته راغلي نو هغه جزان چې د ټولو زونه د کوره پاره د شي کمزوري کې دي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواښ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
یوازې میوزیشن نه دی، د میوزیک سره تړ د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي په کابل کې په لانورو سیمو کې سټوډیوګان ولته بسندرې ثبت کړي هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هیڅ دوباره شروع کړو د هغې هیڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو هغه خو دوباره نه شي او که چا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی ورته ګواښونه هم کړي دي او دړکې هم ورکړي دي چې دا دی کیسونه به کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د کلتور د څانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپلې پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یو این ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دیوالی سره خو مونږ ته نور هم اپلیکیشنز راغلي درخواستونه راغلي دي کنه په هغې باندې به مونږ غور کوو. په انډیویژل کیس باندې مونږ سداسې تبصره نه کول غواړو خو اوورآل چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغې باندې به مونږ کار کوو. دوی کولی شي چې زمونږ چې کوم یونیسیار کوم دغه دی دفتر دي په پاکستان کې هلته کې خپل درخواست ورکولی شي دغه رنګ یې مونږ دي ته اسایلم سیکر سرټیفیکیټ کدي په کرایټیریا باندې پوره کیږي او الیجیبل دي هغې لپاره. نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی هغوی ته دا لیګل ډاکومېنټ ورکړل کېدی شي چې په دې باندې دوی کولی شي چې ژوند په پاکستان کې.
د یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او بېقرارۍ لکبلا یو شمیر نوموړو هنرمندانو لوړان دی د نړۍ نورو هیوادونو ته کډی کړی دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنۍ لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د سپتمبر د 11 پیښې تر څه حده د افغانانو په تیره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
اخیری کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل او په عین زمان کې بین ملی مرستې نه وای افغانستان
د ازرخ شحافظی د هغه مرکه یو برخه و چې مخکمو واوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو د اریانا تلویزیون لویان دی او د خزو د حقونو لوی فعال فوزیه وحدت سره په دې اړه مرکه کړې چې د سپتمبر دی ولسمې ل پیخي ورسته ژوند څومره بدل شوی دی. د مرکه خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو خو اوس ستاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عبدالعظیم کندهار ولایت څخه زه خپل افغانانو او عالمانو طالبانو خپل باندې زغ کوم چې آیا تاسو له سپیکر وکړئ چې تاسو د پنځه اشکاله اسلام او د مسلمانانو پر ضد باندې نه سیستماسي تاسو د پنځه اشکاله کې پنځه کسه تاسو ما سره اوسه یا تاسو د کلمه او اسلام کلمه او شولی ای د اسلام راوړي لشتان او فکر وکي د ستای سو بیري دي د پنځه د شکل کیږي چې تاسو استعمالي افغانان وژني مسلمانان وژني تاسو خصب بل څوک د اسلام خلاف سره کوم نه دی وژلي تاسو چا راپورته کړه د چا په تو پکو دیږي د لاس.
السلام علیکم زه عبد الله سیمت په هلمند ولایت کې هم سیدو صالح تاسو خیر هم پېژنم. طالبان د انرژي نه غوښتنې ده چې جته د ټولې دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنې سره مخامخ شي مشته چې وګوره یو خدای کاری او بل خو شکایتي یو نفر او شکایتي تر څو دې بل هغه څه خبر کړي. طالبان نه غوښتنې ده چې خلک د پس مکاري په ستونه برابر کې یو خلک تمر شي وي چې یو خو شکایتي چې د افغانستان د ستړي ملت کې اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. خلک ولې کار باندې نه ستکه کارخانه نه ستکه نو اسلامي مراتبونه غوښتنه دا ده چې کاروبار خلکو ته پیدا کړي او د دې سره سره د څومره چې خلک وي شرک شي وچکایي ته بل هغه څه وتم کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا مې داسې دي چې امریکا د خپل ترهګر ده ځکه چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ شپېته اویا میلیونه ډالر یې افغانستان ته تاوان ورکو او دا په غریب مظلومه قوم باندې د افغانستان تحمل شو. بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزي بنده کړه او نو دا عوام یې قتل کړه ولوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی. نور څه شی دی بل بشري مرستې بندې کړې دا د بشر حقوق پې مالول دي که نور څه شی دی؟ د دې نه اعتبار چې په افغانستان باندې کوم بمونه راغورځولي وای چې د غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای لاړه به ښه نه ده چې هغه د لوږې او د تندې نه تړپېږي او په عذاب کې مري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرې خيو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدې او موږ هم تل خبرو. د کونړ په مرکز صداباد کې په روند کرکټ د اتويشت لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالي پیل شو. د سیالي به یو میاشت دوام کوي.
دا د لوبي د لیدونکو د خوښۍ او د خپل خوښۍ لوبډلې د هڅونې لپاره د لاسونو پرخا ده. د لوبي د پیل مراسمو ته د کونړ والي حاجي محمد عثمان ترابي هم راغلی و. هغه په خپلو خبرو کې لوبغاړو ته وویل هڅه وکړي چې په هیواد کې دننه او بهر ښه لاسته راوړنې ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي.
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله تاسو نه غواړو دا چې کمزوري په ورزش کې ونه کړي. داسې ونه شي چې افغانان په ورزش کې کمزوري ونه شي. موږ ملاتړ کوو، موږ ستاینه کوو او دغه ورزش دی چې د اسلام نظر هم دا څه معنی نه دی.
په کونړ کې د کرکټ بورډ
مسؤول قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شوو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف پاړه وویل.
دغه سیالۍ چې په وو ګروپونو تقسیم شوي دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبې کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبې کوي او له هغه څخه یوه لوبډله بیا دوهم پړاو ته ځي. دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لاره چول شوي دي. دغه سیالۍ